په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غواړیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر غني پرون په ننګرهار کې د دایشري د فعالیت د پایته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې فعالیت د هیواد په نورو سیمو کې څه ډول ارزول کیږي دا او نور راپورونه په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته اوریدل سي. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه، او د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ږغ کړی چې د هغه هیواد په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلمې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د ایلامې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه د نسکور سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلاصولو کې را نسکور کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه دا رد کړی ده. په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو او په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په تشدید سره یو نوی سروې ښیي چې طالبان تیر میلادي کال د نړۍ تر ټولو وژونکې ډله وه. په 2019 کال کې د تروریزم نړیوال انډکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، ښیي په 2018 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوی دی. دا شمېره د ټولې نړۍ د تروریستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. طالبان تیر کال تر دایش وسلوالی ډلې چې تر ټولو لوی وژونکې ډله و مخکې سول. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د راپور پر اساس تیر کال د دایش ډلې لخوا د وژل شوی مجموعي شمیر 0.5% راټیټ شوی او 1328 تنو ته رسیږي. د دغه راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تیر کال د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر 15925 تنو ته ورسید. د کندهار شهرواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر کوي. د کندهار د والی وین احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیر شپه د 03 په نوم افغان ځنګړو ځواکونو ترسره کړل وویل:
دغه عملیات ځنګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوی دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوی او 15 تنه ژوند نیول شوی دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر وسلې او وسایط هم لمنځه وړل شوی دي.
د شغل احمدی په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشتي. د 03 په نوم د ځنګړو ځواکونو د دوه عملیاتو په اړه تر اوسه نه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو خبرګون شتلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دې کمیسیون یوې غړي راضیه سیاد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته لا ډېره پاملرنه وکړي. نن د نومبر 3 د ماشومانو نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د تصویب دیرشم کلیزه ده. افغانستان 25 کال وړاندې دا کنوانسیون لاسلیک کړی دی. سیف د چلډرن مرستندوی موسسه په دې مناسبت پرون سه شنبه په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2/3 برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ډیری دغه ماشومان له ژور خفقان او تشویش څخه کړیږي او یا هم ژوندۍ ته د تلو پر مهال بیریږي. بل خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې پر رواني ستونزو سربېره څه باندې 3.5 میلیون ماشومان د نامنې له کبله له زده کړو بې برخې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې له ټولو هیوادونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. زموږ خلاصې د رادیو ری د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپل پلویانو ژغ کړی چې د هغه واد په لوی شهرونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیانمنوي. دغه مخالفو مشرانو د نوامبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې خپل نور فشارونو ته دوام ورکوي. دوی ادعا کوي چې خان د 2013 کال په انتخاباتو کې په درغلیو د پاکستان د پوز لخوا واک تر رسیدلی. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه حکومت حکومت ضد اعتراضونه تیر میاشت د ازادۍ مارش په نوم پیل شول. لسکونه زره لاریون کوونکو له کراچۍ څخه اعتراضونه پیل کړل او د اکتوبر پر یو دیرشمه پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. او د اسرائیل پوځ وای په سوریه کې لسګونه ایرانی او سوریایي پوځي اهداف وشتل دي. دوی وای په دې سره د اسرائیل تر واکلاندې جولان پر لوړو د راکټي بریدونو غچ واخیست. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې هیواد جنگي جټ الوتکو نن د نومبر شلمه د ایران د سپای پاسداران قدس اړوند اهداف چې لازمي کې هوا وشتون کې توغندي د وسلو زیرمې او نورې پوځي اډې پکې شامل دي وشتلې. د جګړو د حالاتو یو څارون کې ډله وایي په دې هوایي بریدونو کې یو لس پوځیان وژل شوي دي چې وطن یې سوریه نه دی. د سوریه دولتي رسنۍ وړاندې راپور ورکړ چې پلازمینې دمشق ته څیرمه د اسرائیل په بریدونو کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیه د اسرائیلو د بریدونو یو ناسم اقدام بللی دی. اسرائیلو په تکرار په سوریه کې د ایران ګټې په نښه کړې او غواړي په دې ډول په سیمه کې د ایران د دایمي پوځي حضور مخه ونیسي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ولسمچر پنون پر نگرهار کې د دایښ چالي د ختمېدو اعلان وکړ، خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنې ولاړې سوي.
د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته
د انتخاباتو کمیسیون لا هم د هغو کارکوونکو د نمونو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په سرغړونو تورن دي.
هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پر رڼا کې فیصله ونیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې نه دی توانېدلې چې دغه لیست ور وسپاري؟
چې د کمیشنرانو ترمنځ او د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو سیمو کې د طالبانو حضور د شیزینه د صحي خدماتو مخه نیولې ده.
اینه مریض امام ده کوم است پرسان نیست، مقصد طالبان نمیمانه زنانه و دکتراره.
امنیتی تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي بسونه لپاره دي.
په روزګان کې زده کوونکو له وسلولو غوښتنه وکړه چې د دوی د زده کړې مخه دې نه نیسي.
درسونه پاتې دي، ما کوچني ورونه مثال یا مشران ورون ابیا تعلیم پاتې دي، دا ګاډي چلی په بازار کې.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله د افغان ماشومان وضعیت ښه نه دی. په بهرني موضوعاتو کې په ایران کې د وروستیو تحولاتو په اړه راپور اوریدلی. سید خبرونه په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت د پای ته رسیدو اعلان وکړ، خو د دې ډلې د فعالیت په اړه د هیواد په نورو برخو کې خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. ځینو خلکو او سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان په ځینو برخو کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. د پوځ وزارت وایي چې په دې برخه کې به دوی اقدامات کوي. امید ظاهر مل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت پای اعلان کړ، خو د دې هیواد د ختیځو او شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د فعالیت په اړه لا هم اندېښمن دي. د ختیځ ولایت د کونړ اوسیدونکي وایي په ننګرهار کې جنگیدونکي ډېرې داعش وسلوال د ولایت ته تللي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله او نورالدین
راغلي دي د کونړ ته مخه کړې ده، تقریبا د زر یا د یو نیم زر په شاوخوا کې دي. ټول خلکو سره تشویش ته،
خصوصا په هغه سیمو کې چې دوی پکې میشت دي، اکثره کورنۍ راکډه شوي دي. په خپل هغه ځای کې خلک په هغه ډول چې په خاص زده کړو ته زموږ ماشومان مکتبونو ته تلل هغه ډول نه ځي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم خلک د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. بی بی کامله چې دوه کاله وړاندې د دې ډلې له ویرې د جوزجان ولایت له درزا بولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې، لا یې هم ویره پر ځای ده او نه غواړي خپل کور کلي ته ستنه شي.
دایشیانو می خواند واشه پلاسیمه کې ژوند راته سخت شو، زموږ ټول ځایونه یې ویجاړ کړل. اوس هم له دایش او طالب ډلو ویریږم.
د اندېښنې داسې مهال راولاړېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وویل دی ولایت کې د داعش ډلې فعالیت نور پای ته رسیدلې. لدی وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلی وو روسي ورځو کې شپږ سوه پنځه ویشت داعش وسلوال چې څلور سوه خزی او دوه سوه پنځه ویشت ماشومان هم پکې شامل دي افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت په نورو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیت موضوع نه ردوي خو زیاتوي د دې ډلې د لمنځه وړو لپاره هڅې روانې دي. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حق مال
د افغانستان ملي امنیتی او دفاعي ځواکونو داعش په جدي ډول سره ځپلې خو دا په دې معنی نه ده چې تهدیدونه او ګواښونه نشته. د دوی د تهدیدونو او ګواښونو په پام کې نیولو سره تاسو ګورئ چې له کابل نیولې د هیواد په مختلفو سیمو کې هر ورځ د دوی پر وړاندې اقدامات کیږي.
د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم ازادي رادیو سره خبرو کې مني چې دا ډله په ختیځ ولایت کونړ کې فعال ده. خوای د لمنځوړو عملیات پیل شوې دي. بلور ته به یو شمیر پوځي کارپوهان هم وایي په ننګرهار کې د دې ډلې د فعالیت پای په افغانستان کې د دې ډلې د خطر د ختمېدو په معنا نه دی. د امنیتي چارو شړونکي باری آرس د چهار شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
له یو طرفه څخه داعش نړیواله پدیده ده تنها منحصر په افغانستان نه ده چې موږ دغه ختم یا سرکوب عجل اعلان کړو. دا یو د ننګرهار مسله نه ده خو مطلب دا یو عمومي پدیده ده چې د کلون را پدی خو په تدریج د پرځای سي په ولایتو کې وخت غواړي.
داعش ډلې په لومړي ځل ننګرهار کې سر راپورته کړ خو وروسته یې د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه محسوس شول. د ډلې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
عمردل که څه هم افغان حکومت وایي چې داعش ډله په ننګرهار کې ختمه شوې ده خو د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د فعالیت په اړه خلکو اندېښنې څرګندې کړې دي. وسلوالو طالبانو هم په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندې کړې. حکومت وایي تر هغو چې د دواړو لوریو ترمنځ ټاکل شوي شرایط نه وي پوره شوي خوشې شوي طالب زندانیان به په قطر کې څارل کېږي. د ولسمشر ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې حکومت لویو اهدافو په خاطر د انس حقانی په شمول د طالبانو درې جګپوړي چارواکي خوشي کړي دي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي که څه هم د انس حقانی په ګډون د دغه شبکې د دریو غړو خوشی کول یو ترخه پریکړه وه خو د لویو اهدافو په خاطر دا پریکړه عملی شوه. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خوشی شوي طالب زندانیان به تر هغې په قطر کې تر نظارت لاندې وي تر څو هغه شرطونه چې افغان حکومت او د امریکا له لوري ټاکل شوي پوره شوي نه وي.
د نظارت لاندې به وي او هغه شرایط چې د افغانستان دولت او امریکایان ټاکلي دي هغه باید رعایت شي.
همدغه شرایط کوم شرایط دي؟
هغه نشم ویلی خو مهمه خبره ده چې دوی بیرته جګړې ته لاړ نه شي، جګړه ګرم نه شي. بل خبره ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کم شي او حمله بس شي، د دوی جګړه بل اخره ختم شي.
خو وسلوالو طالبانو یو ور بیا په خپل پوخانی دریس ټینګار کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي دي چې دا تبادله له افغان حکومت سره د کومې معاملې یا د مخامخ بین الافغاني مذاکراتو د پیل په هدف نه ده شوی. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د طالبانو وروسته دریز د سولې په ګټه نه بولي وای چې افغان حکومت سولې ته رسیدو په هدف یو سخت پریکړه وکړه. طالبان هم باید جګړه بس کړي. خغلی صدیقی وای د سولې لپاره منځته شوی فرصت باید په سم توګه ګټه واخیستل شي خو که طالبان جګړه غواړي نو افغان امنیتي بنسټونه به په وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای چې که طالبان د جګړې په دوام ټینګار کوي نو نړیواله ټولنه به دغه ډلې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
ذهنیت اوس نړیوال دا دی چې د دې درې طالبانو او دوه امریکایانو خوشی کېدل د سولې مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه مقدمه ده. دوی هر شی مخالفت کوي، د هر شی مقابل کې درېږي چې نه جنگ دوام لري. دوی به په دې موضوع کې تجرید شي او د نړیوال ذهنیت اکثر عمل سره به مخ کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي محمد کریم اتل هم ورته نظر لري وای که وسلوال طالبان تر دغه بریالي تبادله وروسته هم جګړې ته دوام ورکړي او بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نشي په وړاندې به د خپلو هیوادونو بې اعتمادي زیاته شي.
او بلا شک چې طالبان به خپل اعتماد او باور د لاس ورکوي او بیا به د سیمې ګډ هیوادونو هغه څوک چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي هغه موږ سره په دې مذاکرات کې کار کوي هغه یو بل طالبان پر ضد باندې حتمن افغان حکومت ملاتړ کوي، حمایت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب پر 28مه د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دریو غړو انس حقانی، ملي خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وزنډیده خو تیر ورځې دواړو لوریو د بشپړېدو خبر تایید کړ. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی د امنیتی او ټولنیزو ستونزو له کبله د افغانستان د ماشومانو وضعیت ښه نه دی. د نومبر شلمه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
نامنی، بیوزلی او ټولنیزې ستونزې هغه ګواښونه دي چې افغان ماشومان ورسره مخ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د نامنیو په ډېرېدو سره د ماشومانو وضعیت د تیر کال په نسبت لا خراب شوی دی. د دغه کمیسیون غړي او د یاد کمیسیون د ماشوم د برخې مسؤلې راضیه سیاد د چهارشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره چې جګړه او ناامنی لامل شوی چې د افغانستان د ماشومانو وضعیت د تیر کال په پرتله بدتر شي. د ماشومانو په وضعیت کې خوالی نه تر سترګو کیږي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر نامنیو سربیره په جبر ودونه، زورونې، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو نه ناوړه استفاده د دوی پر وړاندې نورې جدي ستونزې ګڼي. د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ژغورنې د نړیوال سازمان د دفتر موندنې د سه شنبه په ورځ خپرې شوې. د دغو موندنو له مخې په هرو دریو ماشومانو کې له یوه سره د ښوونځي په لاره د چاودنو، سړي تښتونې او تاوتریخوالي اندېښنې ملګرې وي. د یاد سازمان دغه نظر پوښتنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له نوي ماشومانو او د شاوخوا شپږ سوه پلرونو سره د مرکو پر مټ چمتو شوې چې پنځه نوي پلرونو ویلي چې زامنو یې په بېلابېلو بڼو جګړې تجربه کړي او ډېری ماشومانو هم ویلي چې بهر ته د تلو پر مهال ورسره ویره موجوده وي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړي نړیوال دفتر رئیس اونو ون منن ویلي چې افغان ماشومان له تاوتریخوالي نه په ډک چاپېریال کې اوسیږي، رواني ناروغۍ ځوروي او جګړې باید د ښوونځیو سیر مسیمو ته ونه رسیږي. د ماشومانو د ملاتړ د نړیوال دفتر د شمیرو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په وسلوالو نښتو کې د افغانستان شاوخوا 1,135 او یوازې په تیر میلادي کال کې بیا 312 ښوونځي جګړو زیانمن کړي دي. بلخوا یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو ملاتړ صندوق وایي چې سربیره پر رواني ستونزو میلیونونه افغان ماشومان لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه صندوق ویان فریدون آریان آزادی رادیو ته وویل
اطفال افغانستان اکنون با او دست و گریبان هستند. 3.7 میلیون کودک
افغان ماشومان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. 3.1 میلیونه یې زده کړو ته لاسرسی نه لري او په 22 ولایتونو کې 2.6 میلیونه له خوارځواکۍ سره مخ دي. موږ یو ځل بیا ژمنه کوو چې په ټول افغانستان کې د ماشومانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
خدا یوازې افغان ماشومان نه دي چې له دغو ستونزو سره مخ دي، بلکې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو ماشومان هم د جګړو او ناامنیو له ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش د ماشوم د نړیوالې ورځې او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون د تصویب د دیرشمې کلیزې په مناسبت په یو پیام کې له ټولو هیوادو غوښتي چې د ماشومانو حقونه په خپلو لومړیتوبونو کې ځای کړي.
But millions of children still suffer from war.
ملیونونه ماشومان اوس هم له جنگ، بېوزلۍ، تبعیض او ټولنیزو ستونزو څخه کړیږي. زه ټول هیوادونه هڅوم چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره خپلې ژمنې خوندي وساتي.
د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له نن نه دېرش کاله مخکې د 1990 کال د نومبر په شلمه د ملګرو ملتو په سازمان کې د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویب شو او افغانستان په 1994 کال کې له دغه کنوانسیون سره یو ځای شو. د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د هغو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ سازمان غړیتوب لري. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بلخوا په ارزګان کې زده کوونکو ماشومانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د تعلیم مخه نه نیسي. دوی د زده کوونکو لخوا د لاسي صنایعو د نندرتون پر مهال دا څرګندونې کړي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په ارزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندارتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزي لیسه کې جوړ شوی و. په دغه لاسي سنایو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لورې نندارې ته ایښوول سوي وه. د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي وه زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي.
قلمدانی ده د خټ سم جوړ کړی بیا هم په درې رنګه والی هغه د افغانستان بیرغ او بل ګیلاس هغه مې د خټ سره جوړ کړی دي هغه مې ګلان کړی او په سپین رنګ مې وهلی.
دا شی چې ما جوړ کړی دا د کارتون څخه جوړ شوی دی او په دې کې د سریف څخه کار اخته کیږي چې مثال چې په موږ دی او د نور ټول کارتون څخه جوړ دی.
ما یو تیره وکشته جوړه کړې ده چې دواړه حرکت کوي او تیره البته نه سي خوښته حرکت دا ستاره به جوړه کنشغه پروازه کولای سي چې ماته امکانات را پرې.
لدی سره د شوونځي د غزدکونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي.
موږ پر وسلوالو طالبانو باندې ژغ دادی که په حقیقت سره دی غواړي چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید چې د جنګ څخه خلاص واخلي او سوله راولي او دا ښوونځي علاقې چې د دوی کشران وروڼه د تعلیم وکړي.
مکتبونه دي علاقې هر یو یا خپل کور علاقې ځکه چې دوی که اصلي مجاهدین دي دوی دا مکتبونه نیولي دي هر څه نیولي ماشومان څه درسونه پاتې دي زما کوچني ورونه مثال یا مشران ورونه بیا تعلیمه پاتې دي دا ګاډۍ چلی په بازار کې.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندارتون د ښوونځي د زده کوونکو له لورې د پوهنې ریاست په همکاري جوړ سوی و. د اروزګان د پوهنې ریاست تدریسي معاون محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نورې هم اسانتیاوې رامنځته کړي.
په دې کې مو هدف دا دی چې موږ په روزګان په مکاتب کې چې کوم زده کوونکي لرو د هغوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ ښکاره کړو میډیا ته خلکو ته ولس ته چې روزګان یو جنګ ځپلی دربدره ولایت.
د پوهنې ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیلو لاملونو له امله زیات شمیر ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل هغو کارکونکو نمونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي. امید ظهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل هغو کارکونکو نوملار چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري دوی ته نه دي سپارلي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان مرستالې زرمینه حق جو کاکر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د دې کار په ترسره کولو کې پاتې راغله.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړی و د شکایت کمیسیون ته تحویل نه دی ورکړی او هیله لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دا لست موږ ته راوستوي تر څو چې موږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15مه نیټه پریکړه وکړه چې په انتخاباتي درغلیو تورن خپل کارکونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مه نیټې یعنی د سه شنبې ورځې در پایه بشپړ او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا نیټه پرون پوره شوه خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي د دې کسانو نوملړ بشپړ شوی او ژر به یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي. دی وایي تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د هغو کسانو نوملړ لاسلیک کړ چې په انتخاباتي جرایمو او سرغړونو کې لاس لري. شاید تر نن یا هم سبا دا نوملړ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ ایتوا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل هغه کارکونکي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینوار
یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کیږي یا اداري یا ملته منځ کې چې د کمشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي شاید اداري فساد نورې کوم معاملې یا هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي دا غي پر اساس باندې هم خپل پریکړې او ژمنې نشي عملي کوله.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر ته یو شمېر نمائندانو هم په ځلونو له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په انتخاباتي درغلیو کې لخکیلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. امید ظهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د بلخ په دینو ولسوالوي کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغه سیمه کې د شوزو لپاره صحي خدمات محدود سي. مجيب حبيبزي راپور برابر کړی.
د بلخ په ګنشمیر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالی په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي او دا مسله سبب شوی چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شولګره، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوال حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي
بچم رفته مونږ هیڅ کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه داره. مرکز کې یک چیز هست او گفت که برند مزار شریف، این مریض امام در کوماست، پرسان نیست، مقصد طالبو نمیمانه، زنان و دکتراره.
در بلخ پا چهار بلک ولسوالی که قومی مخور محمد کریم ادعا کوي چې د دغه ولسوالی یو سلو څلور ویشت کلیو لپاره یوازې درې کلینیکونه په پام کې نیول شوي. محمد کریم وایي چې د دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نامنۍ له وجې غیر فعاله دي او د ولسوالۍ په مرکز کې په یوازیني فعال کلینیک کې هم په معیار برابر روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي. هغه زیاته کړه د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالیو او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس، مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي. هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی.
کلینیکونو توزیع په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې ده، نظر په یو جی پي ایس باندې ده. د ینګي کلاو، چلیخیلو، شهرک کې او لږې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ تکمی شوي دي. امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي، د صحي پرسونل لپاره دي.
د بلخ د عامې روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکترانې هم په پام کې نیول شوي دي، خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا زګرډیو صدر غوښتنه ده. د موږ وخت د ډیر سر خراب دی، مریمانو څه شي دغه کتابونه را تراوي چې ولا شي په دند واشه د لوسوالي د ننګر د کلی څخه. والسلام على زادر عبد الرحمن.
بیا زده رادیو کلو کارکون کو او خبریالانو تا او مشر کبتا دیر دیر سلامونه وړاندې کوم. او تاسو له سلامه بیا زده رادیو کلو کارکون کو او خبریالانو تا د جایزه مبارکي وایم. جایزه مو مبارک شه. د ستاسو په جایزه موږ ډیر فخر کوو، ځکه چې دا جایزه د ستاسو په سپیڅلي کارکون کو او خبریالانو او په سپیڅلي رادیو دلالت کوي. او ستاسو ډیر په رښتینې صادق ډول خپل مسؤلیت ادا کړی. آفرین دې په تاسو چې په رښتینې او مثبت ډول وظیفه اجرا کوئ. زه کم زیات پنځلس کاله کېږي چې زه په شپه او ورځ کې د دولس ساعتو څخه زیاته ازادۍ راډیو واورم. یو متل دی، ښه کار هغه دی چې اخري انجام یې ښه وي. تل تر تله د لوی الله پاک جل جلاله څخه تاسو ته په دواړه جهانه د غاښې بریالیتوب غواړم. ستاسو کشر مینهناک اورېدونکی صبرناک نور مو په لوی الله پاک جل جلاله سپارم. وسلام باحترام.
په یو راپور کې ویل شوي چې ایران د توغندیو جوړولو ته دوام ورکړی او اوس یې د توغندیو زیرمې د منځني ختیځ تر ټولو هیوادونو زیاتې دي. نور له اسمت ساروان.
په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په داسې حال کې خپور کړی دی چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسی اعتراضونه دوام لري. پینټاګون په دغه څیړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللیو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې ګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن بشتون کو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې تر 2000 کیلومتر واټن بشتل شي او اسرائیل هم پنهه کولای شي جوړولو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوی چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومترو واټن وشتون کې توغندای وشوت چې مختلف سرو کې لښتولې شي او داسې ښکاری چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژي کار اخیستل شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د ته په پام چې ایران پر مختلفه هوایي ځواک نه لري د لری واټن وشتون کو توغندوی ته ځکه پراختیا ورکړي چې په سیمه کې د خپل دښمنانو په چیر بیا د متحدو ایالاتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حمله مخاوني سي. لبل خو په ایران کې د تیلو د بای درې برابر لوړیدو لکبله د خلکو اعتراضونه دوام لري. د بخښنې نړیوال ادارې یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې په دغه اعتراضونو کې لږ تر لږه 1600 تنه وشل شوې دي. همداراز ویل کیږي چې تر زرو ډیر اعتراض کوونکي نیول شوې دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه اووه تنه امنیتي ځواکونه وشل شوي دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وشل کېدا تاییدوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي.
د سمات سروان له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د یو هلیکوپټر در غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه نن په ویلامې کې ویلي چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت په اړه څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې شي چې د الوتکه د دښمن په ډزونه د نسکور سوي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په تر خلاصوالي کې را نسکور کړی او د نن ټول پوځیان یې وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت دا ادعا رد کړې. یوه نوې سروې شي چې طالبان تیر کال تر ټولو وژونکې ډله وه. د سروې له مخې په سوریه او عراق کې د تاوتریخوالي په کمیدو سره افغانستان کې تورېستي بریدونه ډېر شوي دي. په 2019 کال کې د تورزم نړیوال انډیکس چې د استرالیا په سیدنی ښار کې د میشت د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ لخوا خپور شو، شي په 2013 کال کې په افغانستان کې د ټولو وژنو 1.5% د طالبانو لخوا شوي. دا شمېره د ټولې نړۍ د تورېستي پیښو د قربانیانو 80% جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي امنیت او ټولنیزو ناخوالو د افغان ماشومانو پر وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. د دغه کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره باید افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ قوانینو پلي کېدو ته ډېره پاملرنه وکړي. د پاکستان د حکومت مخالفو مشرانو پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې د غیوات په لویو ښارونو کې د لارو بندول ختم کړي. دوی وایي دا اعتراضونه عام خلک زیان منوي. دغه مخالف مشرانو د نومبر پر 19 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته دا هم ویل چې د صدر اعظم عمران خان تر استعفا پورې بخپل نور فشارونو ته دوام ورکوي.
اوس هم لناجي سپې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د سوکوهنی منتخب سیالۍ نن پای ته رسیدې. د سوکوهنی په دغو سیالیو کې 204 اتیا لوبغاړو ګډون کړی و. یادې سیالۍ په مرکز کابل کې له تیرو اوو ورځو راهیسې په بیلابیلو وزنونو کې روانې وې. د سوکوهنی فدراسیون مسؤلین وایي دوی له 204 اتیا لوبغاړو څخه 40 تنه د کابل د سوکوهنی منتخبې لوبډلې ته غوره کړي دي. دغه سیالۍ هر کال د هیواد د سوکوهنی ملي فدراسیون له لورې د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي. د غور د بدني روزنی اداره وای د دې ولایت د دریو ورزشي رشتو لوبغاړي په مرکزی سیالیو کې د ګډون لپاره کابل ته راځي. د دغې ادارې مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته ویل دغه لوبغاړي د پاور لفټنګ، جمناسټیک او سنوکر په رشتو کې سیالۍ کوي. ټاکل شوی چې دغه لوبې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې پیل شي چې هدف یې ملي لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د 2019 کال لپاره د نړۍ د ځغاستې اتل یو عرب لوبغاړی وټاکل شو. د اسپانی آس خبرونې د یوې نظر پوښتنې پر بنسټ قطري لوبغاړی موتاز عیسا بریشم د ځغاستې غوره لوبغاړی نومولی. بریشم تر دې وړاندې د المپیک په بیلابیلو سیالیو کې درې د برونزو میډالونه ګټلي دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی په خپل سیمه کې لیکلي د دولت نه هیله کوم چې د مرجی په ولسوالۍ کې د عملیاتو پر وخت د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي د ملکیانو او ماشومان خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورو ډلو پام کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي د پسرلی پراتک سره به بیا هم د شل په ننګرهار کې خپل فعالیتونه پیل کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي اهنه سقنی باید خپل مسؤلیت د سولې په راتلو کې ادا کړي. موږ د هغه خوشي کېدو ته خوشبین یو. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د جلال آباد اړوند کانال کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي. او جعفری لیکلي چې د چین بین الافغاني غونډې ته خوشبین یو. د افغانستان په جنوب ختیځ زون څلور ولایتونو لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د کلتوري ستونزو له کبله یوه نجلۍ هم نه ده توانېدلې چې د خبریالې په توګه کار وکړي. احسان آریان راپور لري.
د په پکتیا کې د یوې سیمه ایز رادیو د هغې خپرونې د پیل سیګنال دی چې د پروانې پکتین په نوم د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه یوه فارغه شوې محصله د کوربتوب چارې پر مخ بیایي. اغلې پکتین وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د پکتیا په سیمه ایزو رسنیو کې کار کوي، خو د کلتوري ستونزو او په پکتیا کې د ښځینه خبریالانو لپاره د دندې پر مهال د مناسبو شرایطو د نشتوالي له امله د خبریالۍ چارې یوازې په سټوډیوګانو کې د خپرونو تر جوړولو ورمحدودې دي. نوموړي وایي که کلتوري ستونزې او په رسنیو کې د کار پر مهال د کمو امکاناتو موضوع همداسې دوام وکړي، ښایي له دې دندې سره خدای پاماني وکړي.
دماش په بدل کې ما دغه کار نه ده کړی، چون دوی هغه امکانات نه لري چې ماته معاش راکړي. مجبوره شم کېدی شي د اقتصادي مشکلاتو له وجې زه دغه ډګر پرېږدم.
اغلی پکتین وایي لیوالتیا لري څو د ژورنالیزم په ډګر کې په ملي او نړیواله کچه وځلیږي، خو تر اوسه یې د خپلې خوښې دنده نه ده موندلې. په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین مو هم پوښتلي چې ولې په دې زون کې تر اوسه ښځینه خبریالانې نشته. د یادې کمیټې مشر سیف الله حیات ازادي راډیو ته وویل
د سویل ختیځ زون ټولنه یوه کلتوري ټولنه ده، د دې تر څنګ د ښه امنیت نشتون دی او همدارنګه په ولایاتو کې د محلي رسنیو اقتصادي ضعف دی. همدغه لاملونه دي د ښځینه خبریالانو د راتګ مخه نیولې.
د پکتیا د اطلاعاتو کلتور رئیس په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کمه ونډه د اندېښنې وړ بولي، خو وایي په داسې یو پلان یې کار روان کړی څو د نجونو خبریالانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه برابر کړي. د اطلاعاتو کلتور رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل
اطلاعات فرهنګ ریاست دا پلان لري چې د ژورنالستان لپاره، خاصتا د ښځینه ژورنالستان لپاره، دوی ته د ارتقای ظرفیت لنډمهاله صنفونه د خبرنګارۍ د هنر او مهارت د خبر لیکنې گزارش لیکنې او ویاندوی په اړوند په دوی ته لنډمهال صنفونه جوړوي او دوی به انشاءالله دغه زمینه به دوی ته ډېر اسانه شي چې په رسنیو کې کار وکړي.
په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د ښځینه خبریالانو د نشتوالي موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په جنوب ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مسؤلینو په وینا په روان کال کې یوازې د دې زون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 قضیې ثبت شوي چې له جملې 3 د وژنې قضیې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې ژوند په شیبو کې پروګرام پیل سي، اساسي او بشري حقونه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا چې د نومبر شلمه په نړۍ کې د هغو ماشومانو د ورځې په نوم منځل کیږي چې ذهني معلولیت لري، دا ونی په همدې پلمه په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګ مرستیاله اغلی سویتا عبدالرحیم زید. اغلی عبدالرحیم زید، تاسو ته خراغلاس وایم. په افغانستان کې د هغو ماشومانو وضعیت څنګه دی چې هغوی ذهني معلولیت لري؟
تشکر کوم د لوی خدای جل جلاله په نامه. د نومبر شلم د ماشومان نړیواله ورځ او د ماشومان د حقونو کمیسیون د تصویب ورځ ټول ته او په ځانګړي ډول د خپل هیواد ټول ماشومان ته مبارکي وایم. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان حقونو د خوندي کولو لپاره او ورځنی کمپاین په لار اچولې تر څو چې دغه ماشومان خپل حقونو ته لاسرسي پیدا کړي. او مونږ ټول پوهیږو چې ټول اساسي ازادي او بشری حقونه نړیوال ده او له استثنا پرته مالیت لرونکو ماشومان او افراد هم په بر کې نیسی. د پیدایښت له ورځې څخه ټول افراد یو شان او برابر دي او له ګډو حقونو لکه ژوند، هوساینه، زده کړه، کار، خپلواک ژوند او په ټولو ټولنیزو اړخونو کې د فعال ګډون څخه باید دوی برخمن شي. په دې اساس هر ډول مستقیم تبعیض یا مالیت لرونکو کس په وړاندې منفي تبعیض ډوله چلند د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. مالیت لرونکو کس کیدای شي چې په هر ځای کې وي، باید په ټولنه کې د ټولو فزیکی، مالی، ټولنیز او یا هم رواني خندونو چې د مالیت لرونکو کس په پوره ګډون محدود کوي یا هم هغه ناممکن کوي مبارزه باید وکړي او دغه کسانو ته ګډ فرصتونه باید فراهم شي چې دوی خپل ټول اساسي بشري حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
آیا په افغانستان کې هغه ماشومان چې ذهني تکلیف لري یا ذهني معلولیت لري هغوی زده کړو ته لاسرسی لري کنه؟
خدای ښکارا ده چې ښوونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. ښوونې او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. ښوونه او روزنه د اسلام سپیشلي دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی، دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیماتو شتون نه لري او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري، لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدماتونه، مواد او اسانتیاوې باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومانو ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري ترڅو معلومه کړي چې ټول ته روغتیایي خدماتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدماتونه په اړه یو بله مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدماتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې معنی چې دا خدماتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی، لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کی او تامین کی. او په یو بل مادم کې راغلی ده چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدماتونو او روغتیایي مرکزونو د هغوی د جوړول او پراختیا حسوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني مالیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی، دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي یا مثال په هغوی ټوکې ټکالې کوي، ریشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کیږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد هم شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کیږي او تحقیر کیږي، توهین کیږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سات ډېر لوړ نه ده په دې اړه او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمل ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري. او همچنان هغه پرته لدی چې دوی کوم معلومات لري دا د دولت وظیفه ده د نه چې باید د ټولو ته د پدې برنامه پات ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان دوی ته هم باید د زده کړه د تفریح مسایل او نور خدماتونه باید د زمينه فراهم شي چې دوی هم قبول شي لکه نور ماشومان په جامعه کې سهم واخلي او دوی باید احترام وشي دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلق پات ونیسي
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي ځین وړاندیزونه مهم وکړل خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کول شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري نه دا چې هغه ورس پر ورس نورم څه خراب شي بلکې ښه شي که دغه تکلیف کچري حقيقي چې هغه خبرو ته دوی پام وکړي
دغه ماشومان ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي هغه مراکز چې دوی وکولی شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیا خدمتونه ورته ارزه شي خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته خو په کورنۍ کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کېدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه کړی تر اوسه خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لار سي هلته هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي د هغوی وضعیت ښه شي
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي کومو خبرو ته باید پام وکړي هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري دوی د نارمل ماشومانو هیڅ فرق نه لري توپیر چې نه لري خو په کورنۍ کې خصوصا مور پلار باید هغه ته د هوا ورکړ سي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي خاص مراقبت ضرورت لري دا ځکه چې هغه توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کول د پاره نه د حقوقو د پاره باید دوی ته احترام وشي دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه ټول ضرورت پوره کړي
د دې لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري یو څو پیشنهاد اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي او دویم دا چې د ذهني معلومات لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم د زده کړې لاسرسی او زمينه باید فراهم شي برابر شي دوی ته او همچنان د ذهني معلومات لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرسته وشي دا ځکه چې هغه ځین وختو کې د شي چې خپل ماشوم ونه ساتي د مالی تکالیف سره هغه مخامخ شي او هم چرند ذهني معلومات لرونکو ماشومان په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي او هم چنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي
ډیر زتمنه
تشکر د تاسو نوم
درناوریدونکو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چولون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلام مننه د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څرګول ساتل کوله
کله چې د دوو دارو ترمن جګړه وا هغه کې به د جنگ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي بو زور کې تن په تن جګړه
نازیدم چې
څو اخرا په دی خو د اردو نظام منسترغه
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشرو سوی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې چې یو پیاده نظام یو سواره نظام یو او یو توپچی وو
کامران تا سلام دے پہر لکے دے مقام دے تگٹن کے دیدے خارے
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسیدل شي؟
خو به موږ دوه نظامت ګاله دوه مشکلات په ملیدل ډېر وخت ما کورته چپ اغوستېدل ورقطای نه څه ودره اوس خو همداسې اتومات اتومات وخت وینې څه نامه خدا جنرالان دي ډګروالان دي ډګرمنان دي جګړنان دي
دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری
نن حمدہ موضوع سیڑو پا پل کی حق زمانے تور گرزو چی اردو پا منظم شکل نو بیا د اردو نظام ارزخ سیڑو او د افسرانو د رتبو په حق له هم معلومات تر توڑاندی کوو ز وگما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده
قدر من اردن کو مخکې له دې چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې ښوونه او روزنه وشي نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په هغو کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو لوړ قدونه او پراخه حوصله به یې درلوده په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل هغو هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردۍ تیږې پیدا کولې ورسره پرتې وي چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی په هغو تیږو به یې ویشتل او د ځانه به یې شړل غشي یې جوړ کړل هغه به په لینده کې یې ښودل ویشتل به یې لوی لوی لدګي به ورسره وو د اوسپنې شیانې جوړ کړل تورې یې جوړې کړې او کله چې حکومتونه جوړ شول هغو بیا لخکرې جوړې کړې او د دې لښکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې ټوپک به یې ورته جوړول کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به وو په زور کې تن په تن جګړه وه نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري سرتیرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي دا چې پخوا دا مسله څنګه وه موږ د لومړنۍ اردو قمندانانو او نظامی رتبو پاکله له پخواني جنرال حتیق الله امرخیل څخه پوښتلی دي
نظام دی اردو دی افغانستان له لوی احمد شاه نه شروع شوی دی لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې چې یو پیاده نظام و یو سواره نظام و او یو توپچی و او درې قمندانان و د همدې پیاده نظام قمندان سید الخان ناصری و سواره نظام بابی جان بابی و او د توپچی قمندان احمد جان نومیده بیا نور په افغانستان کې بیا قومي وسایل و همداسې و یعنی خاص اردو نه و تر زمان د امیر شېر علي خان بیا دغه اردو منظم که دغه د مخه ټول قومي خلک و هغه رتبې یې هم چې درلودې بریدمن ته یې صوبهدار ویلي تورن ته یې کفتان ویلي جګړن ته یې میجر ویلي ډګرمن ته یې کرنیل ویلي ډګروال ته یې دغه ویلې ده برګټ بیا نو بیا جرنیل و بیا نائب سالار و بیا سپه سالار په هغه وخت کې په نامه د تعلیمګاه باندې وه تعلیمګاه که به تحصیل کوه هغه نه څو میاشت و یا د یو کال و یا نیم کال بیا نو د داود خان په وخت کې دغه رتبې په پښتو والول سي چې په هغه وخت کې بیا ضابطان یې ورته ویلې دي ضابط ثالث و ضابط ثانی و ضابط اول و دا درې رتبې دي بریدمنانو وې بیا په هغه کې ټوله مشر اول و ټوله مشر ثانی و بیا کنډک مشر و بیا غونډ مشر و بیا لیوا مشر و بیا فرقه مشر و فرقه مشر اول و فرقه مشر ثانی و لږ نه پورته بیا نه و بیا دا ضابط ثانی و ضابط ثالث له بینه لاړه بیا په نامه د دوم بریدمن سو لومړی بریدمن سو تورن سو جګ تورن سو جګړن سو، ډګرمن سو، ډګروال سو، بریز جنرال، تورن جنرال، ډګر جنرال، ستر جنرال، او مارشالی هغه بیا خارج لرتبه ده. اما مارشال به داسې تعریفی چې هغه د ټول اردو امیر ګڼل کیږي.
د رتبې اخیستل که په نظامی برخه کې وي یا هم په ملکی برخه کې ساده کار نه دی، خوري به منی اس کې ژوري به تجربه کوي، د ژوند سړې او تودې بزغمي، بیا به د رتبو لوړې درجې ته رسیږي. دا چې د یاري نظامی رتبې ترمنځ څومره موده تیریږي او په څومره زحمت اخیستل کیږي، بیا هم جنرال امرخیل وایي
له دوم بزمنه تر لومړي پورې درې کاله و، تر جګ تورن پورې څلور کاله و. بیا جګړن هغه څوک دی چې عالی تحصیلات درلود، بیا څلور کاله پورې له جګړې تر ډګرمنی و، څلور کاله ډګرمنی تر ډګروالی و، کله به چې سړی تورن جنرال کېدی، ډګر جنرال کېدی، قمندان د قلی اردو و، ارکان حرب و، په یو ملاقات خارجي کې به تحصیل کړی و.
د ګڼ شمېر کسانو په وینا نظامي یونیفورم بیا بېله ښکلا او جذابیت لري. عسکري له تیږې کلکې موزې، برګې دریشۍ، په ولیو مډالونه او ستارې پیکلرون کې خولۍ، هغه څه دي چې په لیدلو یې هیواد سره د مینې جذبات غښتلي کیږي. جنرال امرخیل له نورو خبرو سره:
برید جنرال یو ستاره جنرال دی، تورن جنرال دوه ستاره دی، زمرد ډګر جنرال درې ستاره لري، ستر جنرال څلور ستاره لري. بیا په یخن کې فرق دی، تر ډګر جنرال پورې عین یخن لري، اما ستر جنرال څه کیږي؟ سابق که اغتا سپاسالار بری، اغا به پنجه ده خوشی گندم داری، بیانو اغا مدالو نداری.
په نظامی برخه که جلب و جذب زانت خاص شرایط او قوانین غوری، دا چه نظامی زدکره او رتبه لکو مزایه او چه داول شروع کیگی، توران جنرال داود امین رتوایی.
ملی پاوز ورته وایي چې دی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیتي ملي شامل دي، درول نظامي اندي د دوی قانون دي ذاتی دي، افسرانو ټول یو شي. هر به 16 وو د اتم صنف نه هغه شاګردان چې مکاتب وکي اول نمره دویم نمره، یعنی ممتاز شاګردان وي، هغه جذب وي. بعد هغه نه چې دوی دولسم نه به 16 نه فارغيږي، هغه یې هر به پانتون ده، څلور کاله دوی هر به پانتون وایي، لیسانس په کچه فارغيږي، رتبه هم دوهم بریدمن په بخش پولیسو کې، اکاډمي پولیس لرو چې د دولسم نا هغه ممتاز شاگردان په امتحان سره، کانکور امتحان سره دوی اکاډمی پولیس کې شامل کیږي، څلور کاله ده دوی بیا اکاډمی پولیسي، څلور کاله بعد دوی دوم ساران یا دوم بریدمن فارغيږي، لیسانس په کچه، نمرې باید ښې وي، صحیح ټول معاینات باید درست وي، اخو په اردو کې هم دي او په پولیس کې هم دي. او په پولیس کې یو فرق دی چې په اکاډمی پولیس ته چې راځي قد په نظر کې نیول کیږي، چې قد یې ټیټ وي، مثال یو پنځه اویا نه، بیا هغه په پولیس کې نه جذبیږي. په اردو کې بیا قد رول نه لري، هغلته صحت رول لري، حتی تر غاخه پوری، تر سرگو پوری، تر واگو پوری، در طول معینات کیگی. ده شرایط جست دید، البته دی عربی پانتون و اکانومی پولیس ده، دی تحصیل پلیاز، دی درسو پلیاز تفاوت شده، اما دی ردبو پلیاز دی تفاوت نشده، یونیفرم معلوم و رنگی معلوم و
خمیرمونو که هم داسی کسان شده چی په نظامی برخه که هم تر جنرالی رسیدلی دی. د بیلګی پتوګا ماستر فراشود جنرال خاتول یادولې شو. نو موړی وایي چې د رتبو تر لاسه کول د پخوا په پارتاله اوس ډیر آسان شوه دی. له نو موړی سره زمګ همکاري فرشته مرسل مرکه کړی ده، ورته وښی
پخوا به موږ دون زامت ګل چې سار له خوبه جګیدو ډیر وخت ما کورته چپاغوسته دله ورختای نه چودره، مگر دونه کار بم کول، دونه کار بم کول چې یو غړی به وزګار بنو، دونم زحمت وستل. اوس خو داسې یو ډیر ښه وخت راغلی دی چې داسې اتومات اتومات وخت وینه چې نام خدا جنرالان دی، ډګروالان دی، ډګرمنان دی، جګړنان دی، نو ډیر ژر ژر رشد کوي. ما چتر تړل ژمی به له یخ نه به اډوکې به مې سوځېده، او اوړي کې به لمر نه سوځېدلو، او په دفتر کې به چې سهار ننوتلو تر څلور بجې در مازدیګره پورې دونه مشته وخت نه و چې یو ګیلاس چای وڅکو، له بس کار ډیر وه.
څومره دې رتبه په رتبه چې مخکې تلی خواري دي وګاله، له زامه دې وویسته او بالاخره چیرته ورسېدلی؟
په زرهاو ګشت شکر ګزار یم چې زه خپل وجدان ته خجالت نه یم، په میړانه، په صداقت، په رښتینه و دا ګرد ته مې خدمت کړې ده. در شکر الحمدلله جنرال سمزان می ورسول سده چرت وار وستلم ده هاغ نازنین ملت اوش که و سده جنرالی تا ورسیدم، ده خپل سر تیر سوم،
لومړی ورځ چې تاسو د نظامی دندې خواته قدم کې خود پیټ کیږي څو کله نوې او په څومره شوق او ذوق د تصمیم نیولو ستراسي یو ورځ تر جنرالې پورې ورسیږي.
واقعا نو لکوره پټه تللې وو د مکتبو له طریقه جلب جات څوارغ لوال ته پرتوب وکه نو د خیرخانه دشته وه دلته چې پرتوب وکه نو دونه ډار چې د مور د کور را باندې وه د پراشوت نه وه د چتر نه وه کوشم پې پوه نه شوم که کوزم شوم وارخطا وم په منډه لاړم کور ته چې ودرې کور را باندې پوه نه شي.
بله تاسو یو مېرمن یاست، څومره لغو مېرمنو سره توپیر لري چې غوډي په نظامی برخه کې نه دي، یعنی څومره د خپل نظامی قوت ډېر ښکاري؟
ډېر قوي خبره دی وکه. په افغانستان کې خصوصا اولین قطعه دی معارب د دې مملکت، چون کوهنورد مملکت ده کنه، د دې کوماندو د اولین معارب په خوبه چې کوماندو وته دکانونه به زرزر کلا کېده چې براګي وتلی دي. نو موږ کوماندویان چې دي دوی باید داسې یو سرتیری چې هم و تام باید خپل وظیفې ته متوجه یي، نه بل شي ته.
نظامی برخورد څومره تاسې کوئ؟
نظامی برخورد ولا تر حد چې دی ما واکی آغا شان کاروم.
کله چې بیرون ځې بیا خلکو برخورد سره قمین سره
ولا خلکو باندې ګران زوی چې زه اصلا هیڅ زونت جنرال نه وایم، د مور په شان ګرځو ته خدمت کوم.
درنو دوستانو، په دې هیله چې پوز مو غختلی او هیواد مو له جنگ جګړو خلاص شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه خې چاره.